پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
رومید مشال خبرونو سرټکی سرتاجری دوای جنرال لاهر شریف په دروانې میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل تزي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وجل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې بېګنا خلک وجل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سر تجدید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهر شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کے افغانستان دا سفر اکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل ورخیز کمیٹی غنڈو شی چی پدی رستے کی رامستا شوی دا سوید دے جائزہ وقت لی چی دا سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکم طریقہ وشی.
جنرال لاهر شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو ایجنسی د امبار په خاري در سیمه کې پرون مازیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوی بارود چاودنه کې دوه ماشومان او دغه ګاډي ډرایور مړه شوی دي. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پر لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیویز فورس د یو سوبیدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه کسان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازیګر به د اسمبلی په غونډه کې نواب ثناء الله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوي وو عبدالمالک بلوس په دوه نیم کاله او نور دو نیم کاله به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی وي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشټوالي له امله د 1400 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېر ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی بړیسی وویل مدنی ټولنې کارکونکو مشال ریډیو ته وایي چې د دغو ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ جوبله اوښتې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لیوي قومندان ویلي چې تېره ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم طالبانو تېره ورځ ویلي دي چې سنگین ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر وایي په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتا سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې ده. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوې رد کړي دي. د روسیو لوړپوړي ډیپلومیټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبرې ایجنسی ته ویلي ماسکو او طالبان سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف ایجنسی ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یو کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هليكاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګنا خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 15 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 3,00,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. او وروستۍ خبر دا چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د معدمي یا په خار باندې برید کړی دی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې د توپخانې کار اخیستی او هلیکاپټرو بیرلې بمونه غورځولي دي. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو بی سراج تهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18 او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسا کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه وژلې دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل کې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلي چې دغه صوبې 14,00,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، له سکولونو بهر دي. دغه خبرې یا دغه کار غټ لاملونه څه دي؟
غربت بسی ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم ستاسو لپاره راوړي. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موجود پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي او وایي چې د سرحد نوموړی بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبري وکي. عزیز، دا څرګندونه پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې کړي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاحکار جنرال اهیل شریف باید رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان دولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغل عزیز کابل تا د جنرال اهیل شریف ته سفر پاڑا ہوا ہے.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان ته سفر وکړي. خطر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې د غسل وړ فیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامسته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي. خاغل اهیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. خاغل عزیز افغانستان ته د جنرال اهیل شریف سفر مهم بالا ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمه مومند جنسای کې شوه د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیايي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په مومند جنسای کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبل پکېږي. بیا هم له پیښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیسه سیرما د مومند جنسای په قبایلي سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوي چې لکه تر لګ شپږو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې جنسي امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې جنسي د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تر لګ درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع باندې د سرسم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلوم کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نیټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
اوریدونکو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وختله. په سنگین کې د ملي اردو د دویم لیوا کمانډان ویلي چې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د وای برید لامل د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دي. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ یې نیولې ده، حکومتي چارواکي د خبره نه مني، وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. تفصیل زموږ د خبريال الیاس دایي په رپورټ کې.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو اړوند د دوهمې لوا کمان جنرال عبدالودود نجربي وای د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د ځمکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډېر وسلوالو تمرکز لاوښته ده. نجربي ازادي راډیو ټول د دغه بریدونو وروسته چې تېره ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو ترسره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنگین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنګین کې د تیرو ورځې تر هوایي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کموالی راغلی دی. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنگین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسوب حمید رسونی ته ویلي و چې تیره ورځ تر دوو بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولې دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښ طرفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنگین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري خو په تېره اونۍ کې سخته شوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې 14 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت صلاحکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوه کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي خو په خبره چې د نجونو شمیر بیا نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز مساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صلاحکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي.
تاسو دې چې موږ تقریبا 10 لکه خلک د موشتر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لکه خلک د سکولانو سره باندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. موږ په پرایمري لیول کې ډېر خلک چې دي هغه د سکولانو سره باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ اوټ شي. نو موږ دا نه مونږ چې دا هغه واکه هم سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي بل شار ته تلل دي سبق کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړی سي زیات کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وځي برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنت او بلوچستان په حواله باندې چې هغه الکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پرېښې دي نو د 14 کاله سره له مخه له مخه 8 کاله د 9 کاله بعد موږ دغه الکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. دا سبق وکړو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه کړي ورسېږي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیزه کارکونکي یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وایي چې یاد وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خراب ده.
یو خدای تر دې چې موږ سره غربت دي ډېر زیات دي. غربت ته وجه سره خلک خپل کوچنیان نه سیاستوالي ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوچنیان چې دي هغه په کېتو کې مور پلاس راخته دي چې نسبتا جفرابات فاتلدار سي په مزدوري کې مخته دي. دویم خبردار درا دي چې لید انجن په حواله چې خبر وکم د دې سره دا مسله دي چې موږ به ډېر زیات سکولونه نه لرو. اوس په یو کلی سره د سکول ته فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر انجن د پاره موبیلټی ډېر غټه شو دي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صلاحکار په خبره لسکولونو بهر په 14 لکه ماشومانو کې هلکوان او انجونه دواړه په زیاته شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سېنات کې د ایوان جنغړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي ترڅو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرید الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دوی د بل مرستا وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعات سی جی پاکستان کی چی پچا باندھی دا بلاسفیمی توہین مذہب اور توہین رسالت الزام بولے گی نو اگی بے پتہ لگی رستو چی دا چا ذاتی دشمنی وا او اگا چی کم مظلوم بندہ وو دا اگا اگا جائیداد باندھی قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش لائی خبرو کی ہو نو منگا داوی تی دا بلاسفیمی دا قانون سے کم دے دا دی دیر غلط استعمال کی گی
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑ دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سر هم دغه دې دا څنګه چې دغه یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او دپ پیدا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي دا څنګه د پکار البته کو داغه په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي نو خیر دې کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دپ کې نو هیڅ مسله نه دا خو متفقه
د سینټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید پاکستان په سکیورټي اداروں کی دی دائین او بشری حقوں پاڑا مضمون لستل لازمی وغرزول شی چی دارنگ حویتا ہم پدی اڑا معلومات تر لاسشی. سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې مېش مذهبي لګکی وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړ چلانه او زیاتې کیږي او بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازی کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دوی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوڅه ګامونه پورته کړي وو خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمېر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شیمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سو او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې. خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالات سترګې پټې کړې دي.
مسلم لیگ نون ڈلے پہ ایجنڈے کے دانش چھ ہوئی دے د مذہبی لگا کے لپارت سو وکڑی حغزک چھ پدے شاو خوا دونیم کالا کی تروا سدا سے ہیچ ہم نشا چھ مگے د مذہبی لگا کے د گٹھ لپار داخل شبی و گامن پتو گیا یاد کرو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وای چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې د سیبر خستا چې په ملک د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشری حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څنګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشری حقوقو په حالت او له هغه په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ سنشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد لچا سره زیاتې شوه او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړل شي. خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
گوجرات سانیا ہوتا ہے
په گوجرا کې برید وشو، په سانګھړ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شوه. دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نه و پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوي ول. نو دا ترهګر نه ول، بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي. خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري. خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پېښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کېږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کېږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نښه سوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
دې ډېر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر عنوان لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پیرزونه وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی د قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعه کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي، دوی کې د ای پی ایس اټیک ته مونږ مقصد دا و چې مونږ یوازې دا دواړه یاد نه کړو. مونږ د مغلو د زمانې نه، د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې یا چې د دهشتګردۍ یا د بد امنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړل شوي دي، هغه په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
اغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قام د قوم پرستی په خاطر د پښتون قام د پکا په خاطر چې کومي قربانيان یې پښتون ور کړی دي، داغه په یاد کې مردال منزو ولې چې اغه مشر ورونه دي زموږ مقام هم دغه د سبا مونږ هم دغه لار تکړلای شو. نو ټول پښتون ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتون چې دی اغه هر وخت و دې چې ته تیار دي چې خپل شهیدان مو مرقي او د دې د کوم قومي مبارزه د مخته روان یو دا څوک درول نه سي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیره د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قرباني کړې دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په موږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې موږ د هغوی په لاره انشاءالله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانی ته د جدي لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ذمہواری جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اودونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې کېدونکو دی. د مسجد بابر نه د خبرونو لنډی سوال. Thank you.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د بومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودلي چې پکې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. یا د پیښې په اړه لا هم کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوی وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیڅي مشال لري ته ویلي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د شپاړسو لکو نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پرونو نښتو کې په افغانستان په هلمند کې د بهرنو ځواکونو په بمبار کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري د طالبانو دا دعوی غلطي ګڼي چې ګوندې هلمند د طالبانو لاس ته ورغلی. د روس یو لوړ پوړي ډیپلومات وایي د اسلامي دولت یا داعش ته د خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راشي.
لن خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی د احمد الله نه اورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې ته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې د مخې ته نه دی راغلی، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملہ دی نور نه اوګدوي او په خشان دی هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دی، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجه امن عمل متاثر کېدی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولي شوي تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوی، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې مونږ د ډیلی ټلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې راوړي. ډیلی ټلیګراف په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځای ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسله والې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسله والې ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته د په رښتونې معنا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته د ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هواده روسي د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې دغه غونډه تمرکز به پر دفاعي چارو د انرژي پر برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېد او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسي سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي، او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په 13 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارد ډالرو په بیه وسلې راونیسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینې لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په ولیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې نړیوال باید دې ټکی ته ډېر پام وکړي چې افغانستان یو وار بیا یوازې پرې نه خوتل شي. بریوال کاکړ له دې لیکنې لنډی سوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچیری امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا 13 لسیزه کې یا په یوه کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخېږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګري کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر ایجنسۍ د سپاه قبیلې مشران وایي چې د حکومت یو شمیر شرطونو منلو تر څنګ د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړی، خو دوی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. د یادې قبیلې دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د ستنولو غم وخوري. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسۍ د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمېر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته یې هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمېر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پریدی مشال ریډیو وای
236 کسانو لیست را کړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک نواله شو. لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده. لکه نو کم از کم چې هغه ته وبس یو خو موږ دا امید چې دا دوی خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی. اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ډی پی ست خلک پیسې ورکوي اخلي نه ته. لکه کنه جرګې روانې دي، لکه او موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټکوي. لکه
د سپاه کې یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
متاثرین د زون د پر خپل غوړي چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې وسره کوي. نو متاثرین د کم زونه جرم حکومت لوي رکی. بل خبره دا و چې FCR باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي په لاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون د کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ شو تا ونه شو دا خو یو زوی کې نه شو ټول پټه کې وشو.
د سپاه کې بلې مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکره اسلام وسلوالې ډلې مشر گلباغ او د هغه دو زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنه غو.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمېر زده کوونکو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو لپاره له حکومت وغوښتل چې هغوی ته نوکریانې ورکړي. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا فاتا سٹوڈنٹ ارگنائزیشن دا سیوری لاندې د یو خبری غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسۍ لپاره دا کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه تعلق لرون کی یو بل زکون کی حلیم اورگزے چے دا پیخور پہنتن نے ایم ایس سی کڑے دا وای پکار دا چے حکومت دا فاٹا تعلیم یافتہ زوانانو او جنکوتا سرکاری نوکرے یا نور وظائف اعلان کلی
گورا سومرا دا فاٹا اسٹوڈینٹس 2008-2009-2011 کے فرق شیو دی ماسٹر ڈگریان نے خستی دی کم سومرا کم ریشو کے فاٹا کے ایجوکیشن دی تعلیم سومرا کم ریشو کے دی اگر پو باوجود سکم 10% 5% ایجوکیٹڈ خلق دی اگر پس پٹون جوڑی او بار زی جاب دا پرا
دا غشان عزیزا چی دا فاٹا اسٹوڈینٹ ارگنائزیشن نائب صدر ہم دا وائی چی دا حلکانو دا تعلیم سر سر پا کبالی سیمو کی دا جنکو دا تعلیم دا پارا عملی گامونا پکار دی
نو پکار دا چی التا چی سومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دی دادی والا پرووایډ کی او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کی په کورونو د نه کینی بلکې چې کم فاټا ایریاز دی هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي، خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پرووایډ شي نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دی دا هم نورو ته ورورسته.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستور نیوکه کړي او وی وایل په کار دا چې د غلوبې د ایجنسی د ننه شوی وي چې تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے گی درسی خدا سے پکار دی کہ ابھی کی مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم ہوم ورک ریسی
مدارس پائے یو کنٹرول لاندی چتنا ترکی وہ ترقواریت و تعصب دمان زلاشی
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو د مومند جن سید غلنۍ اوسیدونکو وایي د بارانی او بو هغه بند چې حکومت 15 کلونه وړاندې جوړ کړو دوی ترې ګټه غستل پیل کړی دی. دوی هم دا راز وایي د دغه بند له وجې د سیمې پکوانو کې اوبه ډېرې شوې او له بند څخه د وتلي کوچني نهر په وسیله د ځمکو د خړوبولو چارې هم ښې پر مخ روانې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
په غلنۍ مومند اجنسۍ کې وړوکی باراني بند جوړ شوی چې د دغه باراني بند سره نږدې د اوسیدونکو په وینا هغوی ته ګټې ورکړي. ولسوای چې هغوی د دغه باراني بند نه وتلي ورکوټ نهر د لاندې د کروندې ځمکې هوارې کړې دي او ویلي چې که باران وشي نو بند بډک شي او بیا به د هغوی ځمکې خړوبوي.
ما نوم تاج محمد دی. اصلي کې زمونږ ځمکې ته دا جوړ شوی دی او ډېر ښه مکمل ډیم جوړ شوی دی. تقریبا چې 80 تجربه ځمکه زمونږ ده او دا ټول د دې نه لاندې ده دې شي نن نه.
یو بل سپینګیره وای چې وړاندې به هغوی ته د څښلو د اوبو ډېر مشکلات وو، ولې دا ساتي دغه مشکل ختم شوی؟
زما نوم دی رحمان ګل. کویان سره ډېر خوشي وي لکه ډېره لرې فاصله کې خو کویان د هغې نه نوراخکاږي او ډېره دغه کوي. تکلیف وو چې کله به باران نه نو کال به سوکړه شو نو اوبو پسې به هم د دې کلو خلق خزه او خره به دغه کړي وا او مخه ځای ته به دغلته چینه وه. هغه چینه به خلکو په خرو د ښځو په سرونو باندې اوبه راوړلې. مالونو ته مسلې وي دغه وي
او د دغه بند نه به څومره ځمکې خړوبولی شي؟ د سیمې یو بل اوسیدونکی غلام حسین محب وویل
که بارانونه وشي او دا ډک شي نو د دې نه بعد دې د خلکو د ځمکو ته شپږته سوه جربه ځمکې دي دا ټولې به آبادې شي. دې سره څنګ کې یو بل ډیم چې هغه ډېر لوی ډیم دی، هغه دومره مفید ډیم دی چې هغه د ټولې علمزي تحصیل اوبه دلته تر جمع کیږي ډیر لوی ذخیره داغینه کیږي
د دې بند سره خوا کې د فټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا یو بل باراني بند هم جوړیږي چې دغه بند پوره کیدو وخت لا هم نه دی معلوم خو ولسوای چې دغه بند به د غلنې خوشه لږ زیات شلو کلو ته اوبه ورکړي او دغه سیمه به د کروندې جوګه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم یو د پام وړ شمېر خلک کوچیتوب کوي دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبریال خدای نور ناصر ژوب ښار ته نږدې د څو تنو کوچیانو کېږدیو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی
پنځه څلوېشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د پنځلس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تیروي دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي کوچی هاشم یې ځواب وایي
مخامخ شو داش پنجرم وس داده دا یخ اخیستی در به در است کور که دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره لګډیره تکلیف سره مخامخ چې څومره ځکه چې په چانس ته و بیا په موږ د پوس کوچی باید لاره خو سره تکلیف یې مالې دی غالي پنجرې دی غالي ځکه یې ول کې دی غالي لې یو خام نه مرسته سره کیږي نه چا قبول کړي نه مشوک نه راه هر
هاشم وایي د کوچیتوب ژوند په خوا ښه و خو اوس هغه سې نه دی د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټ نیولې بیا تر وچکالۍ او بېروزګارۍ پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم اغېز کړی
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه یې خوشکس و بل یې د مخلوق خوشکس و دا څو ورته موږ یو ورځ دښ کلې ته ورسو بیا دښ کلې ته ورسو دغه یې موږ هم نه پرېږدو هغه بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو موږ چې کوم وس دا مالونه دي ټول راته ولاړ له وجه دوی هلته ګنده دي موږ له وسه نه کېږي دوی شی راته جوړوي نه کوتنو شی نشته اوبه نشته بټۍ نشته بله خواري دي موږ نشته چې واکوو
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کیږدۍ درولې وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمع یې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي
ځوان خو دا ده چې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا یې مزې نسته یو شیم نسته د الله د هغو د موږ ته ستړی راچولی د بل مسلمان د خدای افغانستان پاکستان
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوې دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی کوچیان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کیږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کیږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي خو دا کوچیان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي خدای نور ناصر مشال رادیو ژوب